احمد چې بریم د ازادي راډیو د نهو بجو د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفري ګریګو کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرژوبې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یوه طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یوه پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په یوویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي یې وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. دې ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 13مه د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9مه ده. دا درې وړه وشل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټیډ پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د روسیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړیو رستم عمروف د دې هیواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه اته دېرش غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رایه ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکوو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایسارې شوې. ملګري ملتونه له افغانستان سره 20 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي. او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خبره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته.
Yeah.
دغه ډزې شاوخوا 200 د دواړو خواوو ترمنځ تبادله شوې دي. په تورخم کې وسرچینه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستاني عسکرو ترمنځ په 200 جګړه کې 4 طالبان وژل شوي دي. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لور ته هم تلفات اوښتي، خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړ. د تورخم هاخوا بې ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو پاکستاني عسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوي دي.
یو ملیشیا کوم عسکر دی هغه ژوبل شوی، او بل تورخم کې یو کارکوونکی د کسټم نه چې کوم ایجنټ و زخمی شوی. دیخوا صرف دغه دو تنو د زخمي کېدو خبر مل راکړل شوی دی.
دغه ځایي خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانیستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسته جوړول چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړي. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کړی، ویلي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یا د نخته د پاکستانی عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو یې په وړاندې ځوابي ډزې وکړې، خو نوموړي دوی ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونو پیل کړه او پاکستانی عسکرو د دوی په ځواب کې ډزې وکړې. له بل خوا به د سیمې نه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 12:30 بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې یو ځایي اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم اورېدلي دي.
ډېر سخته جګړه وه، بلم تېر ووتلو. که جګړه په دوی مخته یو خپله پوسته جوړوله، کرین کې دا درې ورځې کېږي چې کرین کې راوستلې او پوسته جوړوله، او هغې باندې ډزې وکړلې. هغو غټې درنې ډزې اول وشولې، غټ غټ ډزونه وشول، راکټ ډزونه تر اوسه پورې بند ده. ولې اوس دې خوانم مشران ورل، هغو هغه به راغلي په دې به سره خبرې کوي.
دا په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت منلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلي و چې ډېری دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه هغه مهال ادعا کړې وه چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې غبرګون ښودلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې لا هم له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی نن په کورونو کې ایسارې شوې. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل د نجونو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. جزئیات ته سنا ککړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته. نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې، له شپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي، ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټوکې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره، خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل پرې لیدله. د استادانو سره به مو لیدل، نوي سمفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لری او غاری خپلو هیلو تا برسیگی. مونگ هم انسانانی، مونگ هم غارو راتون که ولی رو، مونگ هم غارو دی طولین یوتسن را آباده کرو، مونگ هم غارو خپل افغانستان آباد کرو. سوم را وخشی چه دی پانتونون او خوانزه و دروازی از مونگ پر مخ پرانیستل شی
دروازه های پانتون را برون و باز کنم.
تنجون از دکون کل حضور پرت در افغانستان پا تودوسی ما ولایتونو که در نوی خوانیس کال پیلی دو نه وزین جونی بلکه حلکان هم خوشنی کری. در لغمان ولایت و سیدون که او دیات ولایت پای و خوانزی که در دولستم تولگی زدکون که شفیق الله آزادی رادیو تاو ویل در نوی خوانیس کال در پیل پا خبر سره خوریه چه در نورون جونو پا چه لزدک رو ببرخی شوی او پا کور نسته در دیر ناهیل شو.
تعلیمی کال شروع شو خوابت بختانه چه در جونو مکتب لاترو سپوری شروع شوی ندی او جونو تا اجازه نشته در مکتب تلولو او دیده خبر نه چه تعلیمی کال شروع شو ما خور دیر جگرخونه شو خپلا هم جگرخونه شو ما او امید لرم چه در جونو مکتب بیرتا پرانستل شو.
دان دیخنه پا داسی حال کدی چه در طالبان حکومت در کورانه و چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی لخلکو او نړی غوړی چې د شرایطو تر برابرې دو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همدا شان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړي چې په دې کې 6 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل اکسپانه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره ل خپلې بیړنې بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل ویبپاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشه ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي. هغه ټول په افغانانو باندې وي، په هغو بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او په ټولو اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هېڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ یې افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیه او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان تېرې اونۍ د اوکراین له دریو جک پول چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړی دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دې اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشته مرسل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالي خبر ورکړ. دغه آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1509,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1 میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.5% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 34% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لږ افغانانو څخه دی چې 2 کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فعلا موضوع مسکن است همتون کار
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو. کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوو کلونو کې ډېر کډوال راغلي، ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې له څه باندې دوو کلونو راهیسې جرمني ته تللی وایي چې په افغانستان کې د خرابو شرایطو له امله کډوالۍ ته اړ شو. اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نکخو
در محل در پناه غوختن شرایط خیلی شپک میشتکی که چیز قبول شویم و سنیم و رس کار کوم و همزمان جبه هم زده کوم.
پا اسپانیا که یوی بلی افغان کردوالی نیلوفر یوسفی لازادی را دو سر پخبرو که ویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط دستی شول چه طالبان افغانستان تر اغلل ما رسنیز آمدنی فعالیتونه که ول کل چه طالبان را اغلل ارشم چه خپل هیواد پریکدم او پاکستان تل ارشم بیا هسپانی تر اغلم دلتا چه گورم ده خزو غک افریدل کیگی او درنوائی کیگی.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمېر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 25,028 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دور په دیخوا د اروپا په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده. بلخوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر نه نیمو بجو وروسته د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړیو لوبو لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدلی شئ. اوس به د موسیقي ډګر ته مخه کړو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکسټر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونې او د ښځو د حقونو د عدالت غوښتنې په اړه د نړیوالې ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا ښار کې کنسرت جوړ کړی. دا کنسرتونه چې د خاموش ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوي، د دې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي د ځوانانو آرکسټر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د موسیقي په ژغ پیل شي.
د خاموش ځمکې موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د آرکسټر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته ترسره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوریا په تالار کې جوړیږي. د دې آرکسټر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل لس کنسرتونه به تر سره شي چې یوې د سې شنبه په شپه تر سره شو.
امروز کنسرت به سم مهم او اساسي
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکتوریا تالار کې چې د جونیو په خار کې دی، دا د افغانستان د موسیقي پاړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي له خوا رهبري کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له خوا ګمارل شوی وو. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل:
په سویس
کې د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو، د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقونو د سرغړونو پوهاوي په موخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بن ته ولاړ شي.
طالبان می باشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسه کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقي د بشپړ بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو موسیقي حرام ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقي له اوریدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د دې لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقي یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وښي او له هېواده ووځي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 10مه د احمد ناصر سرمس په هڅو د افغانستان د لنګشوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانیستل شو چې په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو لا پیغامونو
ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې وو ډیره وچ کړي ده. نو موږ ته باندې تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې لوړ مقامات پر ورسېږي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړو بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یې ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغو ته درې کاټه ورکوي او نور خلک قران دغه پریده.
نسلت ولاده فراه ولاده گلستان ولسوالی څخه مې اړیکه درسنی ولاده ایرور گلستان ولسوالی کې د سکرو مدیر شې دی. داس شې دی ایرور پر خلګ باندې خوش کې هم کې چې نه سړی نه دی ایرور رقم رقم خوش کې پر خلګ باندې کارم سم نه اجرا کې دفتر تم په سم وخت باندې ناراضي د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ایرور دا په خوا د چارواک سي او چارواکي دې مطلق نه د گلستان ولسوالی څخه دا ورک چې خلګ دې پر قرار سم 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 د وظیفې سړی ولري. ایرور السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی غذایی دغه کارتونه ورکوي. دا دی اوړو دال او د شیانو د دې دا نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې بس د څلور میاشتو هغه ورکړو. دغه د شپږم او پنځم یو ګرځول دغه ولا کوم څه خور د بور کې کیږي. تاسو که په دی اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړئ موږ پیغام نشو کوي. دغه څه وایي ده ولې شول کار د شپږو میاشتو بیا ورکې د څلور میاشتې کارتونه ټول واخیستنه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 تلروشت دوستو یو
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپو دولس شپږ نوي او په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو له یوه سهاره تر بل سهاره شپه او ورځ روانې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د لوبو له میدانه اونیس سپورټي پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خپرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د یادو لوبو په تړاو هر اړخیزه مرکه هم واوري. د خبرونه ته ورسو
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسي د لوبو له میدان سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبي په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لارموندنې له اصولو نو خبر. د خبرونه په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پهلی په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالۍ وکړو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپي پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغه چې افغانستان خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته د نه هاتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسیدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لوري هر ډول ټاکل شوی هدف په و دېرش اشاریه یو اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په پنځمه نیټه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنې پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر درې سوو منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ اهیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 0.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو یې جارحانه توپ وهنه وکړه او په شپږ دېرش اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 290 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د اته دېرشم اوره په څلورم توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دي پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د اته دېرشم اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د اته دېرشم اور تر څلورم توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د اته دېرشم اور په اول توپ به دغه سیالۍ ګټي. د غلاز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼې لیکلی یا د موضوعي د رسمي برېښنالیک للارې د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلې او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکي د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولي چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغېړې له امله افغانستان د داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او سره زو په همدې تړاو درته لخپلو ملمنو سره ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د نن ورځې د خبرونې میلمانه ورزشی خبریال ابراهیم مومند او د کرکټ لوبې شننکې واصل ساپای دی. نور په مرکه کې واورئ.
مومند صاحب، تر ته ووایه کوم شیبه کې دی وانګیرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي او په اوو دېرش اورونو کې به افغانستان 292 منډې پوره کوي؟
سپه سه پټوله کې کو ګورو په سایل سه پټوله کې ګورو خلو بابا بدبخت سره موږ وبیل هر یو لوبډله او هر یو هیواد د دې لپاره لوبېږي چې بریا ترلاسه کړي، د دې لپاره نه لوبېږي چې زړونه وګټي یا خلو بو کې. زما پد باندې د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنایي اننګز وو. هماغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي، ځکه که موږ د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دین دی ورل شوی چې موږ د میچ فینش کی یا موږ د میچ برابر کی. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمی نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمی نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمی نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز ما پند باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستیو کې زما پند باندې زمونږ د منیجر بې پامي وه، یا ناپوهي وه، یا بې سوادي وه، یا هغه فعالیت نه ښودل وو چې موږ بدبخته له لوبه وبیل. لکه هلته یو شاټ لګېدلی وی کېدای شي موږ
دغه موضوع ته اشاره کوو. مومند صاحب، کله چې د اته دېرشم اور اول بالو شو د لوبې مبصرینو وویلې که افغانستان په د اته دېرشم اور په څلورم یا دریم یا دویم یا څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې به څه هدف و، دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ اوسم چانس لرو که څنګه؟
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه و، ځکه دوی په میدان کې وو او هغه کلکولیشن چې کېده هغه بهر شوی و. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه و چې خپل کوچ ته یو پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پورې راورسي. نو زما په اند باندې دغل تاخیر کې موږ د دې وجه نه دغه لوبه وبیرله چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامداره توګه له میچ ریفري سره تګ راتګ وی، د میچ ریفري نه یې شیبه په شیبه باندې احوال اخیسته چې څه کول پکار دي او هغه پیغام یې خپل کوچ سره رسولی. ځکه کوچنګ یوازې کوچس چې کوم دي هغه یوازې په پلاننګ باندې لګي، هغه د کلکولیشن په حساب کې ډېر نه وي او نه به پوهېږي، ځکه د وړاندې نه څه کلکولیشن شوی چې په اووه دېرش اشاریه یو ورکې پوره کوي. چې وروسته په یو شپږیزه باندې کولی شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کړي، هغه هغه څه چې ورته نه وویل شوي. نو دا باید د منیجر کار و چې کومنټیټران خبرېږي، کومنټیټران په وروستي ور کې مسلسل دا خبره تکراروي، خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته نه رسېدلی.
صافی صاحب، تاسو تر ډېره پورې په کورني کرکټ کې له لوبډلو سره، له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوي، په دغسې شیبه کې چې کله یوه لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي، تر ډېره پورې میچ ریفری خپله راځي، هغه د لوبډلې مینجمنت سټاف ته وایي چې ته اوس هم چانس لري، یو منظم پاڼه ورته راوړي چې په هغې کې هغه کالکولیشن شوی وي. فکر کوي چې مینجمنت سټاف په د افغانستان د مینجمنت سټاف په لدې حالته نه خبر په دې لوبه کې؟
بالکل، دا مومند صاحب مخکې یادوري وکړله، د دې مسؤلیت د لوبډلې مینجر سره، د لوبډلې مدیر په غاړه، ده باید پښتنه وکي، دقیقه په دقیقه باید احوال والی. دا باید پښتنه د منیجر مسولیت چې د پښتنه کړی وي که چیرته موږ په دغه اته دېرشتم اور په اول بال لوبه ونه ګټو یا دغه چیسینګ ونه کړو، وروسته موږ ته کوم یو بل اپشن شته که نشته؟ دی یو بل اپشن، د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری. دا نه د دین، خو تقریبا موږ او تاسو ټول مخکې خبرو، ان تر پرونه پورې خبرو، وړمه ورځ خبرو چې که چیرته افغانستان ته ټارګیټ ورکړی شي او په دېرشتم اور یا پاتې دېرشتم اور اول بال سره دغه چیسینګ وشي، نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي. دین خو موږ او تاسو مخکې خبرو، منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کوم چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه کلکولیشن کېږي، هغوی سره باید دقیقه په دقیقه کینی، داغین احوال والی کومګ دغه ځکه لوبه وبلو من دغه ته پاتې کیګو مثال خبره دغه پوره کوو دین روسته مونږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي مونږ تیز لوبه وکړو داغین روسته سلوري زراشی شپږی زراشی د دغه کوم یو کریډیټ مونږ ته شته کې نشته ده نو دا یو خیر منیجر د پاره ده او هغه منیجر چې هغه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي ایکسپیرینس وي نو داغه چې خلکو د صلاحیت پورې اړه لري نو فکر نو کوم کو زموږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې لدی موږ وروسته کوم چانس لرو که نه لرو مسولیت داغه او باید هغه همدغه ریپورت راخیستی وی که موږ چانس لرلی کوچ ته ورکړی وی او کوچ یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو ته رسولی وی تر څو چانس وو دا خو داسې نه ده چې اوس مثال فاروقي شپږیزه نه شي والی که په یو بال باندې سنګل راغلی وی او راشد تللی وی ډېر امکان وو چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږیزه راغلی وی دا به یو 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 بله نمونه میچ وی او ډېر خوندوره لوبه به وی خو موږ زیاتره وخت موږ کرکټ ما بله ورځې ملګرو سره دا بحث کوو چې زموږ کرکټ توکلی روان دی نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چېرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیپر موږ مخته پروت وي که موږ چېرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږیزه وو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاد ته باید دا بیان شوی ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی خو مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت کې ویل شوی وی
استن تر ډیره پورې اټکل پرون راځي چې کله دغه د افغانستان لوبه په بل ورځ نشي د افغانستان لوبه د بنگلاديش سره پای ته ورسیده او هغه رندې چې معلوم شو نو یوازې دغه یو خبره ریکارډ شو هغه د کرکټ آسیایی شورا په پاڼو کې ما ولیده د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی و بیا وروسته نن د کرکټ آسیایی شورا له لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وي په اوه دېرش اشاریه اوور کې پوره کړي تر ډېره پورې ښایي منیجمنت سټاف ته نور ایډیا نه و خو
ټیکنیکل خلک یو څه اضافه کوم دا رنډیټ دا شیره چې دا شیبوب شیبوب تغییر پیدا کوي چې کدرې سو پورې سریلانکا منډې کړې وې به موږ ته په شپږ دې شهرونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغوی تر 202 منډو پورې سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ و بال نور هم لرو و بال وروسته به موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والی وی بیا موږ په درې څلورم تر څلورم باله پورې موږ چانس لرو خو دا هغه څه باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو او څه کرکټ انفو خپاره کړي وو نوي اپډیټ نوي څه د کرکټ نړیوال شورا او باقی د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبختانه زما پد مانی دنو ترلاسه کړي
همدغسې او بله خبره دا ده چې کله لوبوي پار په ویلین کې تر ډیره پورې تلویزیونونه لګیدلی وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونه داسې وي چې د هغه ساوند یا غږ هم آن وي تر ډیره پورې هغه لیدل کیږي که نور هیڅوک هم نه وي هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وي هغه تر ډیره کنیکشن ورسره لري خو نن لیدل کېده بیا هم فکر کېږي ښایي منیجمنت سټاف به خبرې خو د فضل حق فاروقي له باډي لنګویج او له لوبو داسې ښکاره شوه چې دوی وړاندې له لوبې نه دي خبر صافی صاحب بل یو بله نقطه کومه شیبه کې د فکر وکړه چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه وبایلله
سهیل صاحب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې وو او سپینر بالر راغی نو ما دلته ناستو ملګرو ته وویل چې زموږ چانس کم شو ځکه راشد د سپین یا سلو بال وروتو په 54 کې سره ستونزه لري نشي کولی او که چېرته پس بالر 150 باله هم ورته وکړي نو دا امکان شته دی چې هغه موږ لوبه وګټو نو دغلته بیا زه لږ ناهیله شولم ما ویل خدای دې وکړي چې وګټو خو ناممکنه ده ځکه چې وروتو په 54 کې سره راشد مشکل لري او نشي کولی چې هغه دغه کې نو په دغه هغه اخري ور کې زه لږ ناهیله شولم نو لوبه ډېره ښه لوبه وشوله خو اکثرا ما زه وایم چې زموږ لوبډله چې دا له کمپلین له مخې لوبه نه کوي دوی نیچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی که بالر دی هغه خپل بالینګ کوي که بیټسمین دی هغه خپل بیټنګ کوي او که آلراونډر دی هغه خپل بالینګ او بیټنګ کوي خو دوی زموږ د لوبغاړو سره چیرته د دغې ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبه وکړي نو ډیر غټ لوبډلې به ماتې کړي. یوازې په دې نه کېږي چې زه بالر یم، لکه فضل حق که چېرته ګرین ویکټ وي او دوه پیل اورونه ښه وکړي، نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی، فیلډینګ دی، بیټنګ دی، کرکټ خو ډېر شان لري. د یو لوبغاړي لوبډلې ته راتګ د سلیکشن اته برخې دي چې هغه اته وړ برخې به جا پاس کړي هغه لوبډلې ته راشي. موږ دلته فقط یو برخه هغه په نظر کې نیولي، که بالری بس د بالنګ په وجه باندې راځي او که بیټسمین د بیټنګ په وجه راځي، نور نه فیلډنګ دی، نه پټنس شته دی، نه ډسپلین شته دی، نه تاکتیک شته دی، نه ټیکنیک شته دی. په یو لحاظ باندې که دا وګوري نه پرشر هینډل کولی شي، دا ډېر مسایل دي باید چې لوبغاړی ټیم ته راشي. موږ چې دغه شیان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو، نو بره به مونږ همدغسې زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کوو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کوو، کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کوو. وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه وي. کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې، دا ټیلنټ جمع پلس پلان، نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کړو. هېڅکله به داسې نه ناهیلي کېږو او نه به خفه کېږو.
مومند صاحب، یو هغه څه چې ستا لاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونه په دې آسیا جام کې په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ را پیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یوه لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي، خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي، یو اړخیزې لوبې وي. دغه راز په آسیا جام کې هم د بنگلادیش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنگلادیش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده، او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
سهیل صاحب، زه خو همیشه دا خبره کوم، زمونږ لوبډله ون ډے کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه وه، ځکه مونږ تر ایشیا کپ لوبو پورې مونږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنې مونږ ایکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لرې، یو فائنل یوولس لوبغاړي ونه لرې، ته هیڅ نه شي کولای چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلېده، نو فاسټ بالران موږ سره وونو که ومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح فاسټ بالران موږ سره وو هغه مونږ په بینچ باندې کینولي، نو مونږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د وروستۍ دوه درې سیریزونو ته وګورئ، مونږ تقریبا دېرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونټ ته روان یې، ورلډ کپ ته روان یې، ایشیا کپ ته روان یې، ته دېرش لوبغاړي ازمایي. په اصل کې چې ځینې لوبغاړو ته چانسونه ورنه کړل شو، ډراپ شو. نو زما په اند باندې دا چې مونږ نن کم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره مونږ پلانینګ کړی وو، او دا هم داسې لوبه نه وه چې دا هم ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شوډه فکر وکړي چې مونږ ون ډے کرکټ کړی دی، مونږ هیڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی، مونږ ټی ټوینټی کرکټ کړی دی. هرې خوا ته لاړه، او زما په اند باندې که ما نه څوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی، ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره یې هغوی په لیګونو کې لوبېږي. هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټی ټوینټی فارمټ کې، په ټی ټین فارمټ کې لګې، نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دېرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي، او سل په یو نیم سره په دوسو کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي. نو زما په اند باندې هېڅ لوبډله تیاره نه وه، مونږ یوازې ایکسپیریمنټس کولو، تجربې هم کولې، او تر ایشیا کپ لوبو پورې مونږ تجربې وکړې. نن دې خیر وسي حشمت، نن ورته دا معلومه وه، کنې نن هم چینج حتمي وو، خو دا چې ورته معلومه وه چې د دې نه ښه هیټران مونږ نه لرو، یوازې هیټک باندې ډېر زیات تکې کړې وه. نو ځکه هماغه سیم د تېرې ورځې چې ما ته یې خوړلې وه، هماغه سکواډ یې ولوبه وه.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوه لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله، او تر ډېره پورې دوی لوبه، یعنې دویمې پاړۍ چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې، هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډېره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و. منې ورسره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و؟
سایل صاحب، د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نه شو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجه وبایل شي، یا ټاس وبایل او ټول میچ بایلې، دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ، زموږ لوبغاړي او ورسره څنګ کې کو دي نورو لوبډلو ته وګورو، دا چیسینګ کول یو پرشر لري، او پرشر هینډل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی که نه. نو ټول ستونزې په دغه په ټاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وي بیټسمنانو خپل بیټنګ هغه چې کوم مسؤلیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالنګ پکار دی هغه سی بالنګ او بیټنګ نشي کولای چې وایي نه کې لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې ټاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په دېرشتم اور کې یا په اته دېرشتم اور کې د هغوی د 500 اورونو رنزونه کولای شو چیسینګ کولای شو مګر په 500 اورونو کې بیا دا چیسینګ نه شو کولای. د ټاس خبره وای نو باید موږ دغه رنزونه په 15 اورونو کې هم نه وای کړی. 15 اورونو کې باید موږ ټول اوټ شوی وای. موږ په دېرشتم اور کې اته دېرشتم اور کې دوی د 500 اورونو رنزونه پوره کړل. نو که د دویم راوند یا د ټاس بایللو وجه وای نو موږ دغه په ودی شورونو کې 292 ته ځان رسولی شو. دل کولم نشو رسولی. د چیسینګ خبره د ټاس خبره دي کې دومره دغه نه و دغه نن نش موږ تاسو وکړو. موږ کچیرته خپل نیچرل کرکټ وکړو ام دغه سی لوبي ته پریښودلی شو. د مومن صاحب خبره موږ د ونډې کلکولیشن نشو کولای. هغه لوبه چې ونډې کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولای شو. موږ ټی 20 فرمټ کې خیو او موږ ته باید وویل شي چې دا ټی 20 میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسترا درکړل شوی دی خپل لوبه وکړي. نو موږ په دغه ټی 20 په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته وایي چې ټی 20 لوبه ده. نو فکر کوم چې دا ټی 20 دا اورونه چې کله د 20 نه زیاتیږي زموږ سکور به تقریبا 300 برابر کیږي. موږ ډیر خسته چي اسین کو دوی ته وکړي باید وویل شي چې ټی 20 میچ نو ون ډیمیج. ځکه ون ډیمیج سره دوی عادت نه دي کولای نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر څو چې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومیسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د ون ډی 20 او ټیس د پاره پلیران ونه پیژنو او په دوه او درې میاشتو کې په شل او دیرش لوبغاړي لوبو د مومن صاحب خبره چې شکاپ مخې ته ورکاپ مخې ته صرف لوبغاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربه کوو. نو په شکاپ کې هم تجربه کوو په ورکاپ کې هم تجربه کوو. نو دا د کرکټ شو نه اداره شو نه منیجمنت شو ډېرې زیاتې ستونزې دي زموږ په کرکټ کې او پردو کې چې دا ماتې د دې لامل شي چې دوی خپل منفي رخدو ته فکر شي او بیا فکر وکړي هم ښه خبره ده.
مومن صاحب یو بار بیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغې ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجی کوي او هغه پړ ګڼي چې هغه په وروستیو دوی وایي چې هغه په خپل وروستیو کنفرانسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته لوبډلې اعلان کړه دغه راځي بیا سیاجام ته اعلان کړه ویلي وو چې که دغه لوبډلې وبایلي نو زه یې زموارم. خلق وای چې د زمواري وز دغه په غاړه ده دغه ګنا په دغه سي په دې بیلاتو کې د دې لوبو په بیلول کې ستاسو لاند څه ده؟
سایل سبیو خو زه د مخکنی پښتنې په جواب کې دومره وایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوي دي. شپږ دیش ننې لوبې سره شپږ دیش هغه ټیم ګټلې دي چې هغوی لومړی بیټنګ کړلې او درې دیش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغوی چیزینګ کړلې. نو مقصد دا
بیلنس تقریبا مساوي ده.
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کې چې را مونږ ټاسو بیا لو مونږ چیزینګ کولو یا مونږ ولا ډیفند ونه کړو شو دی وو دا دا شي نه پکې نشته. ځکه لاهور ډېر پلی پلی کړ دا اني ټایم کله کله پکې 350 چې شوی دی پاکستان تیر کال چیز کړ یو سر شپږ یو پکې ډیفند شوی دی. نو دا خبره ما خپل صحیح نه ده. پاتې شته د مسولیت خبره افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسولیت نه منلې په هر عرصه کې چا مسولیت نه منلې. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته د شین ته ضرورت نشته باید سټپ ډاون شي وظیفه پریدي دنده پریدي. ځکه په دریو میاشتو کې د بنگلاديش سیریز لپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز لپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز لپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ. آن ځینو یو سکواډ کې موقع ته 9 لوبغاړي دوی اعلان کړي دي. څوارلس سینئر لوبغاړو نه 14 ریزرو کې واچول. په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو ونه ګوري چې څوک سینئر لوبغاړی راوخل هغه په ریزرو کې واچوه. نو دوی یو پلیټ وو یو روټیشن پالیسی جوړه کړې وه چې دا جونیئر برابر وو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنگلاديش خلاف به وغربېږي او بیا به مونږه ایشیا کپ ته مونږ خپل انډیوالان او چا سره چې ودی کړي دي یا څوک چې د چا په خوښه باندې هغه خلک به راځي او هغه کار دوی هم کړ. نو زما پند باندې مسولیت ضرورت نشته مونږ پور واچو. مسولیت باید دوی خپله ومني ځکه هر یو کوچ، هر یو چیرمین، هر یو سیو، هر یو چیف سلیکټر او کپتان د یو مسولیت لپاره راځي چې هغه مسولیت باید په هغه خاص دوره کې باید پای ته ورسي او بشپړې کې ترسره کړي. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسولیت او دند همدا ده چې کرکټ تباه کړي، لوبډلې اتحاد تباه کړي، د لوبډلو کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسوي. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ، دوی څو لوبغاړو باندې کوم کوم نومره کې نه ښوده، هغه ورته یو مهمې لوبه خو د نوم خوراونه مکده کنه. چاته وایي چې ستا سټرایک ریټ کمزور دی، چاته وایي ستا هارټ کمزور دی کم دی، چاته وایي ستا سپیډ نشته دی، چاته وایي چې ته 140 نه وړې، چاته وایي چې ته ډیت اوور بالر نه بل په مخه سبا ونډه شو ته ډیت اوور بالر. نو دوی خپل خبرو باندې ول عبدالله کې پوهېږي، دوی خپل خبرو باندې سوچو کې دوی ته پته لګېږي. نو مسولیت خو وست خلکو دی، وست حکومت دی چې پوښتنه ترې وکړي د خلکو نه، ځکه سریلانکا یا بنگلادیش یو ورځ خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لوبې وګټو. مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کور ته ستنېږو. زما په اند باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي، کېږي په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیا وي. سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ. نور لوبغاړي چې ته ټیم لورکې، ته کپتان لورکې، ته به ورته وای چې دی زیاده دلته به لوبیږي. نه داسې نه کیږي چې روغ چکرو د پاره ته پوزې، یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورې د یو لوبغاړي یو بیک اپ، یعنی یوولس لوبغاړي یوولس بیک اپ وي، داسې خو ټیمونه نه جوړیږي او نه دا سلسله داسې روانېږي او نه داسې مسولیت ادا کېږي.
صافی صاحب، یو بل شی په دې آسیا جام کې تر ډېره ملیدل کېږي، فاست بالرانو تر ډېره خپلو لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي. افغان لوبډله خو چې ویل کېږي په فاست بالینګ کې کمزوري ده، یوازې سټار توپ اچونکی په چټکې توپ اچونکی فضل فاروقي وو، هغه هم په دې آسیا جام کې ښه نه و په دواړو لوبو کې، یعنی دغسې هیڅ مثبت پرفارمنس ونه کړی. هغه د بولینګ لین او لینت کې تر ډېره پورې هغه ستونزه لرله. ستا له امله ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډېر ښه وي او بل سیریز کې بیا ډېر خراب وي؟ یعنی هغه خپل بیلنس د تر دې دمه نه ده ساتلی چې د خپل بیلنس د توپ اچونې وساتي، یعنی متعدله توپ اچونه وکړي، دی کله ډېر ښه وي او کله ډېر خراب.
مومن سائل صاحب، اصل کې خبره دا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ محنت او کوشش او خواري نه کوي. تر څو چې ته د دوه کرکټ موږ وګورو، پرون ما د دوه ویډیوګانې کتلې په غالبا 2000 کې وي، د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ یې کوو. نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوی دی، خراب لوري ته تللی دی. وجه دا ده چې محنت او خواري نه کوي. بل موږ سره داسې کوم چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او محنت وکړي. عمر ګل زموږ لوبډلې ته راغلی او تقریبا 15 میاشتې کار وکړو، ډېر پس بالران را پیدا کړل، ډېرې خواري ورسره وکړله. دا هغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډله کې وي او لوبېږي، تر څنګ د دې چې موږ سپین ښه بالینګ لرو، راشد، مجیب او نبی، او د دوی تر څنګ موږ یو درې ښه پس بالران ولرو، نو موږ به ډېر یو بیلنس لوبډله پیدا کړو په نړۍ کې. نو هغه کوشش او محنت دا و چې یو درې ښه پس بالران، یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران، هغه چا یادوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی، عظمت دی، سلیم صافی او نجات مسعود. نو دا هغه پس بالران و، هغه ویل چې دا د راتلونکي د افغانستان ده. موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرسټ وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي. که موږ په ګلبدین باندې په لونډرانو کې ټرسټ کوو، هغه موږ راتلونکي نه دی، هغه موږ ته فایده نه کوي. که موږ په عبدالرحمن باندې ټرسټ وکړو، هغه موږ دپاره ډېره فایده کوي. هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پرشر لاندې راغی او خراب بالینګ ته وشو په اخره کې، خو داغه د ډاډ دپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وی، هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وی، هغه باید کانفیډنس کې شوی وی. نو پام دې سلسله او پام دې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پریشر هینډل پریشر ختمیږي. ته چې په دغه میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینولې دي، نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبې، نو دا خپل د هغه هغه راتلونکي هغه مینټلي دغه لوبغاړی خرابیږي، دغه ټول هغه محنت او خواري دغه
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ډیر ډیر مننه خغلی واصل صافی او ابراهیم مومن صاحب چې زمونږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړو تر یوې بلې ځانګړې خبرونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.